السلام علیکم لس بجی شوی د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تر ډیره د موسیقي ځانګړي پروګرام ته ځانګړی شوی ده خو تر وړاندې څو مهم خبري مطالب لمړی لاند خبرونه د طالبان د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته چمتو او لیواله دي. هغه د خبرو پرون د خوست په صبروي ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سراج الدین حقانی له قوله لیکلي دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی او د دوه اړخیزو مثبت اړیکو د پاللو ظرفیت لري. هغه دا هم ویلي چې نړۍ د افغانستان سره خپلې مرستې او تر خواهې پروژې بیا ته پایل کړي. هغه داسې مال نړۍ سره د ښو اړیکو او تعامل خبره کوي چې لای هم نوم د متحده ایالاتو لخوا د بندیزونو په لیست کې دی او په سری جایزه هم شته. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د بیړنیو روغتیایي تجهیزاتو نوې بسته یې ترلاسه کړې چې د 2,15,000 افغانانو اړتیاوې پوره کوي. په افغانستان کې د دې ادارې څانګې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي دوی به په افغانستان کې د بشري ناورین له اغېزمن شویو کسانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. طالبان ادعا کوي چې داعش هغه غړي یې نیولي کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلي وو. طالب وایندویانو رسنیو ته استول شوې خبر پاڼه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې لیکلي دا کسانې وړه مشپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجغه سیمه کې نیولې دي. اعلامیه د نیول شویو او داعش وسلوالو شمېر 15 تنه ښایي او زیاتوي. درې تنه نور له دوی سره د جګړو پر مهال وژل شوي دي. طالبانو د نیول شویو کسانو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې ده. وایي له دوی سره یې وسلې او مهمات هم نیولي خو داعش ډلې په دې اړه کومه تبصره نه دکړي. اوسه دوه ځله ادعا شوي چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان لور ته توغندي ویشتل شوي چې یوه پیښه د ازبکستان د حکومت لخوا رسمن تایید شوې ده. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک پرون په یوه لنډکې اعلامیه کې ویلي نن یکشنبه 2,000,000 امریکایي ډالر لیلاموي. دا بانک په هرو څو اونیو کې په میلیونونو ډالره د لیلام په ډول خرڅوي چې هدف یې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل بلل شوی دی. او د امریکا د متحد ایالاتو جمهور رئیس وایي امریکا بل منځني ختیځ څخه ونوځي چې دا خلا د چین یا نورو هیوادونو لخوا ډکه شي. جو بایدن پرون شنبه د سعودي عربستان په جده کې د فارس خلیج د همکاري شورا غونډه کې دا خبرې کړي. جمهور رئیس بایدن زیاته کړې ده امریکا متحده ده چې دا ترلاسه کړي ایران به هیڅکله اټومي وسلې نه ترلاسه کوي. سو راپورونه د پاکستان یو پلاوی نن افغانستان ته سفر کوي. څو له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع بحث وکړي. ځینې یو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دا به دوه ورځنی سفر وي چې ظاهرا د ډبرو سکرو د بایو د ټیټولو په هدف کېږي. طالبانو د جمعې په ورځ وویل د ترانسپورټ لګښت څخه د یو ټن صادراتي ډبرو سکرو بیا $280 ته لوړه شوې ده.
پاکستانی رسنۍ وایي د دغه پاکستانی هیات مشري به د سوداګرۍ وزارت مرستیال محمد صالح احمد فاروقي کوي چې نن یکشنبه او سبا به په افغانستان کې د ډبرو سکرو پر صادراتو له طالبانو سره خبرې کوي. پاکستان ویلي دی له افغانستان څخه د ډبرو سکاره د خپل برېښنا د تولید لپاره کاروي او د افغانستان سکاره ورته ارزانه تمامېږي. په پاکستان کې پروسیو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي د ډبرو هغه سکاره چې له افغانستانه بدریغه دغه هیواد ته روان دي د کیفیت له مخې ډیر ښه دي او پاکستان ته ارزانه تمامېږي. ښاغلي شریف د دغو سکرو په انتقال کې د نظم غوښتنه کړې وه. د رسنیو په حواله د پاکستان په هیات کې به د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI، بهرنیو چارو وزارت، کورنیو چارو وزارت، د سرحدي ترمینلونو استازي او نور کسان شامل وي. وروسته له هغه چې پر طالبانو انتقادونه وشول چې د افغانستان د ډبرو سکرو د بدریغه لیږد مخه نه نیسي، تر یوې میاشتې په لږه موده کې د ډبرو سکرو په بیو کې د زیاتوالي خبره وکړه. طالبانو مخکې ویلي وو چې د ډبرو سکرو د یو ټن بیه یې له $90 څخه $200 ته پورته کړې. خو د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویان اسمت الله برهان د شنبې په ورځ رسنیو ته ویلي دغه بیه د ترانسپورټ له لګښت سره یو ځای $280 ته جګه شوې ده. د برهان په خبره له افغانستان څخه په ورځ کې 10,000 تنه د ډبرو سکاره پاکستان ته صادرېږي. خو رویټرز خبري اجانس وایي له افغانستان څخه د ورځې په متوسط ډول له 1200 تر 4,000 تنه سکاره بهر ته په ځانګړي ډول پاکستان ته وړل کیږي. د راپورونو له مخې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت یوازې د سکرو د صادراتو له لارې $30 میلیون مالیه ټوله کړې ده. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د سکرو اتیا کانونه موندل شوي، خو یوازې له 12 کانونو څخه سکاره استخراجېږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لمخې د افغانستان د ډبرو سکاره په ټیټه بیه پاکستان ته صادرېږي، او دا کار د ګڼو افغانانو له مخالفت سره مخامخ شوی. طالبان وایي د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره قرارداد نه دی شوی، بلکې دغه سکاره د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته صادرېږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا 9 کاله پوره شول. 9 کاله مخکې په همدې ورځ د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې د افغانستان شاهي نظام ړنګ کړای شو او د سردار محمد داود خان په مشرۍ جمهوري نظام واک ته ورسید. ځینې کسان فکر کوي چې دا کودتا وتوانېده په افغانستان کې نورو تحولاتو او جریانونو ته لار پرانیزي، خو ځینې نور کسان بیا دا کودتا په افغانستان کې د نورو بدمرغیو پیلامه ګڼي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د سردار محمد داود خان په مشرۍ لومړنی جمهوري نظام 9 کاله مخکې په همدې ورځ شاهي نظام ړنګ او د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې واک ته ورسېد. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د دې کودتا دوه عمده علتونه وو، یو د پخوانی صدر اعظم محمد داود خان او پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه ترمنځ تضادونه او رقابتونه، او بل هم د چټکو اصلاحاتو غوښتنه.
محمد داود خان ټینګار کاوه چې په افغانستان کې باید ژور هررخیز او چټک اصلاحات او تغییرات او اصلاحات راشي، ریفورمونه راشي. خو په بل خوا محمد ظاهر شاه او د هغې طرفدارانو ټینګار کاوه او دای منله چې په افغانستان کې باید اصلاحات او ریفورمونه وشي، خو دا ریفورمونه او اصلاحات باید طبیعي متدرج شکل ولري او شرایط ورته برابر شي. دا تضادونه بالاخره سبب دیده شد چې کودتا وشي.
دغه کودتا چې ځینې کسانې پوځي کودتا او ځینې نور یې سپینه کودتا بولي، داسې وخت وسوه چې د افغانستان د وخت پاچا محمد ظاهر شاه د ایټالیا په سفر وو. پاچا ګل وفادار وایي د کودتا په ورځ د محمد داود خان او هغو قطاعاتو ترمنځ د مخابرې له لارې د ارتباطاتو مسؤول و چې په کودتا کې ښکېل وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د له مخکې د کودتا په څیر د یوه لوی تحول د امکان اټکل کړی وو.
د کودتا د کډونه تقریبا 1.5 کال مخکې زه خبر وم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و. چې
خو پخوانی پوځي احمد خان اندړ وایي د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا د دې سبب سو چې په ورستیو کې یو لړ نور سیاسي او پوځي تحولات راسي.
د دغه بدبختۍ اصلي لامل د سردار محمد داود خان هغه کودتا و چې زموږ په یو ډیر ښه دیموکراتیک مشروطه شاهي چې د خپل ترزوی شاو الحضرت محمد ظاهر شاه کله چې په غو باندې دا کودتا وکړه، وروسته لغنه سردار محمود داود خان باندې همو خلکو کودتا وکړه چې له ده سره په کودتا کې یو ځای و.
خو پاچا ګل وفادار وایي په دې کودتا کې نورو ډلو ټپلو او کیڼاړ خو همکاري نه وکړي، یوازې فیض محمد چې وروسته د کورنیو چارو وزیر سو او بل هم سید محمد ګلابزوی مرسته کړې وه. که څه هم ځینې کسان د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا په افغانستان کې د نورو سیاسي او نظامي تحولاتو پیلامه ګڼي، ځینې نور کسان بیا د شاهي نظام ړنګېدل د افغانستان په ګټه او له یوې کورنۍ څخه د قدرت اخیستلو په معنا بولي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
کاناډا د نویو کټوالو د منلو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام بندوي. د طالبانو لخوا د تیر د کابل تر نیولو راپدې خوا تر دې دمه کاناډا تر 14,000 ډیر افغانان د کټوالو په توګه منلي دي، او په تیر یو کال کې د هیواد ژمنه کړې وه چې تر 40,000 پورې افغانان به ومني، خو نوې پریکړې ګڼ شمېر افغانان چې غواړي د هیواد ته کډه شي اندېښمن کړي دي.
یو کال وروسته لدې چې د کاناډا حکومت د افغانانو منل پیل کړل. سی بی ایس نیوز اوس راپور ورکوي چې اوټاوا د نویو غوښتونکو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام بندوي. د سی بی ایس نیوز موندنې ښیي چې کاناډا حکومت د هغو 18,000 غوښتنلیکونو وروستۍ ارزونه کوي چې افغانان هیله لري د دې پروګرام له لارې دغه هیواد ته ولاړ سي. دا پروګرام نږدې یو کال وړاندې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل له سقوط څو اونۍ وړاندې د لومړي وزیر جسټن ترودو له ژمنې مخکې چې 40,000 افغانان به کاناډا ته انتقال کړي رامنځته سو. د دغه پروګرام موخه د کاناډا د حکومت له نظامي او ملکي سکتور سره د افغان همکارانو خوندي ځای ته لیږدول و. خو لا هم یو شمېر هغه کسان چې د کاناډا له حکومت سره همکار و له نامعلوم برخلیک سره په افغانستان کې پاتې دي او د دغه هیواد قبولۍ ته سترګې په لار دي. له دغو غوښتونکو څخه یو تن چې د افغانستان په لویدیځ کې د کاناډا حکومت په مالي مرسته د یوې مرستندویه موسسې کارکوونکي و د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لاس د حکومت د نسکورېدو په لومړیو ورځو کې د دوی د نومونو لیست د کاناډا حکومت ته استول سوی و، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې له دغه هیواد څخه د دوی د دوسیې د منلو سند ترلاسه کړي. هغې د طالبانو په واکمنۍ کې د ژوند د خراب وضعیت په اړه داسې وویل:
دفاتر شامل دفتر ما هم میشد، لیست کارمندا و اسناد از اونا در
هغه دفترونه چې زموږ دفتر هم پکې شامل و، د کارکوونکو نوم لړ او اسناد د کاناډا حکومت ته لیکلي وو. په تیرو میاشتو کې د کاناډا حکومت زموږ څخه د ځینو اسناد غوښتنه وکړه، خو څو میاشتې کېږي چې موږ ته کوم خبر نه دی راکول شوی چې آیا زموږ کار به پروسس شي یا زموږ د وتلو شرایط به چمتو کړي که نه.
د دغه راپور پر بنسټ کاناډا د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 14,540 افغانانو ته د وسیدو د ځای زمینه مساعده کړې ده. اوس د سی بی ایس نیوز د راپور له مخې فدرالي حکومت د 40,000 افغانانو له ډلې یوازې نیمایي دغه هیواد ته لیږدولي او نیمایي لارې ته له رسیدو مخکې د نویو غوښتنو د منلو بهیر بند کړ. د دغه راپور پر بنسټ د کډوالو مدافع وکیلانو ویلي چې د دغه پروګرام د پای ته رسولو پریکړه به هغه افغانان بې برخلیکه پرېږدي چې هیله لري دغه هیواد ته ورسي. په همدې حال کې د سی بی ایس موندنو پر بنسټ ظاهرا د کاناډا حکومت به د کاناډا د حکومت افغان همکارانو د 18,000 غوښتنو په منلو سره چې دوسیې روانې دي کاناډا ته د 40,000 افغانانو د لیږدولو هدف ته نږدې سي. له دې ټولو سره سره کاناډا ته د کډوالۍ خوب د اکثرو افغانانو لپاره چې د کاناډا د حکومت مثبت ځواب ته په تمه دي ناڅرګند دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او واشنگتن وایي د روسیې پوځي پلاویو په تیرو دوو میاشتو کې دوه ځل ایران ته سفرونه کړي څو د ایران بې پیلوټه الوتکې وارزوي. خو ایران بیا وایي په تیره فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د حملې له پیل وروسته د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژۍ په برخه کې همکاریو کوم خاص پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین په جګړه کې له بې پیلوټه الوتکو کار اخیستو هم مهم نقش لوبولی دی.
د امریکا د متحدو ایالتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان پرون شنبه وویل په داسې حال کې چې مسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د پیاوړتیا لپاره د خپلو پوځي زیرمو د تقویې هڅه کوي، روسي چارواکو په وروستیو کې دوه ځل ایران ته سفر کړی چې د ده په وینا په ایران کې جوړې شوي بې پیلوټ الوتکې وارزوي. جیک سولیوان په یوه اعلامیه کې وویل ایران د کاشان په هوایي ډګر کې د جون میاشتې پر 8 او د جولای میاشتې پر 15 روسي هیئت ته د بې پیلوټ الوتکو د دوو نندارو کوربه و. د سیټلایټونو لخوا په هغو تصاویرو کې چې د سپین ماڼۍ لخوا خپاره شوي د ایران شاهد 161 او شاهد 129 ډول الوتکې یا د الوتنې پر مهال یا هم د الوتنې ساحې ته نږدې تر سترګو کیږي. سپین ماڼۍ د دې اونۍ په لومړیو کې ویلي وه په دې باور لري چې مسکو د سلګون بې پیلوټ الوتکو د ترلاسه کولو هڅه کوي او ټاکل شوی روانه میلادي میاشت تهران د دغو الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کیربی وویل دغه بې پیلوټ الوتکې هم کیدای سي د سیمو د تثبیت او څارنې دغه راز هم د مهماتو د لیږدولو او تسلیمۍ لپاره وکارول سي. ایران تیر سه شنبه وویل د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژي په ډګر کې همکاریو خاص تغییر نه دی کړی. د فرانسې خبری اجانس په حواله د امریکا متحدو ایالتونو او متحدانو یې په وروستوي کې د هیمارس په نوم د هدایت کېدونکو توغندیو په ګډون د اوکراین ځواکونو ته زیات لیر واټنه توغندي ورکړي چې دغه ځواکونه وکړای سي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې حملې شنډې او د روسیې پر اهدافو بریدونه وکړای سي. د اوکراین په جګړه کې د بی پلوټ الوتکو کارول د جګړې دواړو لورو ته مهم ښکاري. هم روسي ځواکونه هم اوکراینی ځواکونه له دغو الوتکو